در می سازیم دیگه.
تشکر صادقان.
قبولش نه.
روسیه وایي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو اترو کې همکاري ته چمتو ده. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي ګلالی اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوی و خوشی شوې ده. نوموړي د ازادي رډیو سره د خپلو نیول کېدو په اړه څرګندونې کړي. جزئیات به ولرو. نور رپورټونه هم لرو. وتر دې هر څه مخکې پام وکړي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ده. ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د وی سیمه ایز راډیو د دوو کارکونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولې دي. او فرانسوي د اروپای ټولنې د انرژي د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغه طرح ملاتړ کوي چې خی په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبي ګاز د نلیکي بشپړېدل خطر سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه.
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از اون رئیس جمهور
هیله منیم چې تاسو ته به څرګنده شوی چې ولسمشر مو د هغه ولسمشرانو لړلې نه دی چې کله وای دوست او کله وای دښمن. د دښمن تعریف روښانه دی او تاسو دنده د افغانستان د دښمن ځپل دی. ولسمشر غنی هم داراز د پولیسو پر ځانګړو ځواکونو چې د په وینا د ملکی وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې اساسي رول لوبوي د لاسیاتې پنګونې پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د وی سیمه ایز راډیو د دوو کارکونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ.
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. همدا چې څېړنې تکمیلي کې بشپړې کې نتیجې به د رسنیو له طریقې د افغانستان د خلکو سره شریکو.
شفیق حریا او رحیم الله چې د همسدا په نوم د تخار په یو سیمه ایز راډیو کې د خبرونو د قربانو او خبریالانو په توګه کار کوي، د سې شنبې د ورځې په ماخام په طالقان خار کې د راډیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سرپل ولایت کې د هوا نه یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلې وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی. د سرپل د والي ویان زبی الله امبانی ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه پرون مازیګر مهال مرکز سرپل ښار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه. هغه زیاته کړه
یک دختر به نام
آمینه
که 10 ساله
هست. دا امینه په نوم یو لسکلن انجلی په پیخه کې مړ شوی او یو هلک چې د لسونه تر دو لسکلونو پورې خای عمر ولري دواړه پخې پرې شوی او ټپی دي. د خاغلی ایمانی په وینا د هوان د سر ګلوله هغه مهال وچاودې ده چې د انجلی او هلک لوبې ورسره کولې. په بامیان ولایت کې له 1500 بېوزلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ موادو مرسته شوې. دا مرستې د اسلامیک خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د خار په اړوند سیمه کې وویشل شوې. په بامیانو کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي. فرانسوي د اروپای ټولنې د انرژي د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغه طرح ملاتړ کوي چې خی په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکي بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې غړي نن د فبروري په 8 نیټه په بروکسل کې خپل غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپای ټولنې د ګاز د مارکیټ د نخلولو په اړه بحث وکړي چې وبو پکې تر بالټیک سمندرګي لاندې وبو کې د شمالي سټریم 2 په نوم پلان شوی نلیک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس په پام کې لري چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي. په بیان کې راغلي دي چې فرانسې به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیر جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي. دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیکي ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځ او مرکزی اروپا هیوادونو یې مخالفت کړی. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولای. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکراین د ولسمشۍ انتخابات پر روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیې نشي کولای د اوکراین پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکراین او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اوکرين کې د ولسمشری په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی. خو په نوي قانون کې چې باید ولسمشری توشیح کړي ویل شوي، د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قومندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلنه نجلۍ له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پرستینیا کې پیل شول. د شوید عالم مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي خارګوټي کې چې د پلازمینې په 1.5 کیلومتره کې پروت دی جنسي تیری شوی. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د نجلۍ خپل ښوونکي تورن کړی چې د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو رپورټ ورکړی چې دا نجلۍ امیدواره شوې وه، خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د رپورټونو له مخې تورنو پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن ښوونکي دنده هم ځنډولې، خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلې دي. خبرنامه ملازاده یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دی. زمیر کابلوف د څرګندونې په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کې کړي. په افغانستان کې یو شمېر امنیتي کارپوهان او متخصصان په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې د طرحې تیروتنه باید بیا تکرار نه شي. پر دې موضوعاتو په رپورټونو سروي راوړي چې چارواکي وایي اروزګان کې د ورزشي امریت د ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژو کې فساد شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وخت په لوړه کچه د ترانزیسي ستونزو د هواري خبر ورکوي. دا چې څنګه په اړه یې رپورټ لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ساتیر اړیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کړې. په عین حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړې. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنځشنبه د مسکو لغونډې یو ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبری اژانس ته وویل روسیا لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل روسیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ هم ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانګزی په مشرۍ د طالبانو یو لسکسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې په خوانی ولسمشر حمید کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشی کول به د اعتماد جوړونې پر لور لمړنۍ ګام وي. د جمهوریت ریاست ویان هارون چخانسوري پرون پر خپل ټوئیټر باندې په یو پیغام کې ولیکل چې په مسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و. ښاغلی چخانسوري وړاندې لیکي چې د مسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز و او د سولې په برخه کې کوم اجرایي ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزي تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
بلخوا په افغانستان کې یو شمیر امنیتي کارپوهان او متخصصان په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت ملي روغ جوړې د طرحې تیروتنه باید تکرار نشي. د امنیتي کارپوهانو له ډلې هادي خالد په یوه ناسته کې وویل د افغانستان د وبخې د دې امنیتي کارپوهانو له ډلې هادي خالد په یوه غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې وویل سره له دې چې د اوسني حکومت او ډاکټر نجیب د واکمنۍ ترمنځ شباهت شته، خو په خبره د افغانستان اوسنی ستراتیژیک ملګري د هغه وخت تیروتنو د تکرار پلویان نه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان د سولې په تړاو تودې خبرې روانې او په ورته وخت کې په ځینو سیاسي غونډو کې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې پر طرحې انتقادونه کیږي، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ په کابل کې په همدې اړه د سیاسي شنونکو او امنیتي کارپوهانو ترمنځ غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د ویناوالو خبرې د ملي پخلاینې پر طرحې او د ډاکټر نجیب الله پر حکومت ورټولې وې. دوی وویل چې د هغه وخت د حکومت د سقوط ستر لامل د ملي روغې جوړې د طرحې ناکامي وه. د دغو کارپوهانو په خبره په اوسني وخت کې د ډاکټر نجیب الله د دورې تیروتنه نه تکرارېدونکې ده. د امنیتي چارو کارپوه او متخصص هادي خالد وایي
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، ما ای ترس ندارم.
دا تاریخ د تکرار پاړه ویرشته، خو زه دغه ویره نه لرم. سمه ده چې ورته والی موجود دی، خو هغه وخت وضعیت داسې و چې خپله ستراتیژیکو ملګرو د سقوط حالات تحریکول او د سقوط په ګټه یې خپل ځواکونه فعال کړل. زه اوس د افغانستان پر ستراتیژیکو ملګرو دا شک نه لرم چې سقوط دې تحریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د زلمی خلیلزاد له ناستې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې له احتمالي ګواښ خبر دی او نه باید د سولې په خبرو کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تیروتنه تکرار شي. ښاغلی غنی ویلي چې موږ په تدبیر ځکه ټینګار کوو چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له تجربې خبر یو. موږ ټول پوهیږو چې هغه څرنګه دوکه شو. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې ضمانت ورکړی و، خو له بده مرغه په ناورین بدل شو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو وارې له طالب استازي سره لیده کاته وکړل. د امریکا تر څنګ د روسیې او ایران یو شمېر چارواکو هم له طالبانو سره لیدلي او تېره ورځ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم په مسکو کې د طالب استازیو سره وکتل. حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو په ترڅ کې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې تیروتنه تکرار نه شي. ډاکټر نجیب الله وخت له رسیدو وروسته په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ملي روغې جوړې طرحه وړاندې کړه چې بالاخره ناکامه شوه. خو ولې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې طرحه ناکامه شوه؟ د افغانستان یو پخوانی پوځي ظاهر عظیمی د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په غونډه کې وویل
همي سیاست دولت با وجودی که مسالې ملي
سره لدی چې ملي روغه جوړه اعلان شي وو، د دولت سیاست بل اخره د قومي تعصباتو په لور ولاړ او ځین نور مسایل چې د شمال لوري حرکتونه پیل شول. که تاسو نن اسناد ته مراجعه وکړئ او د شخصیتونو ترمنځ خبرو ته پام وشي، هر خبره چې د دوی ترمنځ شوې دا خبره په کاغذ لیکل شوې دي.
خود امنیتي چارو شنون کای هادي خالد وای ځین کسان تبلیغ کوي چې روغه جوړه به سقوط شي. د دې خبره د شن تبلیغات او څرګندونې د خلکو ترمنځ اندېښنې راپاروي او کولای شي چې د دښمن په ګټه تمام شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کندوز ولایت خلک پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې د غونډو پر ځای له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او خپلې ستونزې د مخامخ له یو بل سره شریکې کړي. له کندوز څخه به د اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناسو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم هغه څه رقم نتیجه باندې مناسب وه هغه ته موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژنو، بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولی شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه، هم د افغان دولت نه، هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني، دغه ټول سره ورونه دي مسلمانان دي، او بین الافغاني سوله.
د دې ولایت ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټولو ولسونه د ملي اولي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له یوې خبرتیا وروسته د نړیوالو رسنیو سرټکی دراوړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د موسکو په ناستې مقاله لیکلي چې پکې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغانان ویره لري چې د دغو ځواکونو وتل د پخوانی شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د ورته جګړو د پیل سبب نشي. ورځپاڼې د موسکو د ناستې د یو ګډونوال وحیدالله سباون په حواله چې د شوروي پر وړاندې جنګ کړی و، لیکلي امریکایي ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي، خو له دغه هیواد دي په وتلو کې هم بیړه نه کوي. نیویارک ټایمز د فوزیه کوفي په حواله هم لیکلي چې هیله منه ده د بهرنیو ځواکونو وتل قرار قرار تر سره شي. په ولسي جرګه کې د خلکو دغې استازي هم د موسکو په ناسته کې ګډون کړی و. د موسکو د ورځنۍ ناسته چې پکې لسګونه افغان سیاستوالو او د طالبانو استازیو ګډون کړی و، د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په صادرولو پای ته ورسېده. د دوی په اعلامیه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د قانون اصلاح او له تور لسته د طالبانو د غړیو لرې کول مهمې مادې جوړوي. افغان ولسمشر بیا ویلي د موسکو د غونډې یو ګډونوال هم اجرایي واک نه لري، او د ده په خبره افغانان ژر تېرېدونکي سوله چې څو کاله وروسته تر پخوانیو هغو د لا سختې جګړې زمینه برابروي نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په تخار ولایت کې د وسلوالو لخوا د دوو خبریالانو په وژل کېدو مقاله لیکلې ده. دغه سازمان د یادو خبریالانو وژنه یو جنایت بللی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي دا پیښه هغه ګواښونه چې افغان خبریالانو ته د کار په خاطر متوجه دي لا برسېره کوي. دغه سازمان دا هم لیکلي افغان چارواکي باید د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملین یې محاکمه او مجازات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي باید د ټولو خبریالانو ځاني خوندیتوب تضمین کړي، څو هغوی له ویرې پرته په آزادانه توګه کار وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم له افغان حکومت غوښتي چې په تخار ولایت کې د دغو خبریالانو د وژنې په اړه څېړنه وکړي او قاتلان یې محاکمه کړي. د دې کمیټې په ویب پاڼه د آسیایي پروګرام د همغږي کوونکي سټیفن باتلر په حواله لیکل شوي، په همسدا راډیو باندې بریت او د شفیق الله آریا او رحیم الله رحماني وژنه د هغه خطرناک چاپیریال ښکارندوی کوي چې افغان خبریالان پکې کار کوي. په دوام کې راغلي د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د تحقیق په اساس افغانستان په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خنډای ځای و.
د کندهار د ټاکنو کمیسون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نومان جمال آغا او د بل نومان حمیدالله نازک ورور عطاالله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړي دي، هغه پر ټلیفون خپل کور ته وربللی او بیا یې بربنډه ویډیو ترې ثبت کړې، خو دا نوماندان پر ځان لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال هارون کلیوال په یو ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو نوماند جمال اغا او د یو بل نوماند حمدالله نازک ورور اتا ولاته چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی هغه پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړي او بربنډ ویډیو یې ترې ثبت کړې ده.
ورور یې زنګ راولې وای اجي هغه تا ته انتظار بیا ورغلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه کور ته ورغلم کور یې د مومند هسپتال سره ده هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم ول داسې سوي دي دا رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي پروسه مال و وای اوس خو زما رایې ورکې دي د حل لاری چې د مال ستا رایې چیرې ورکې دي وای په اول نتایج پاڼو کښې د محلو سه راغلي دي یو څه دي اوس بل څه دي مال دا خو هېڅ امکان نه لري چې ستا رایې دې ورکې یا بل شي پر دې مو خبرې کولې کولې مال زه ځم مېلمانه راسره دي مریضان راسره دي ځم ول سیده په دې وخت کې زنګ عسکر ورته رالی وای عطا الله رالی د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور ده ول راځه چې را ولاړ شو هغه په دروازه کښې څلور نفره دوه عسکر ورسره او دوه نورو مولونه یې ولي عطا الله چې را ننوته یې اول ولې چکه راته کش کړ چکه یې راکړه عسکر وه نورو پسې پر اله کړو کښې را وختل وې واله خالي اتاق ته یې ننه ایستم ول راځه اتاق هلته سې بوتلم شکنځل یې کول ستا دی کړي دي تاسې دی کړي دي زموږ ژایې ورکې ودي وچېشتې خو دا کیسې ډېرې وکړې مال نه دي ته یو ثبوت ما ته را کم ثبوت ته لرې چې موږ دا کار کړی وایا خو شکنځل یې ډېر وکړ غږېږې.
هارون کلیوال د دغې موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وایي اختطاف سوی وهل سوی او بې عزتي ور اړول سوې ده او له همدې امله باید اړوند کسان محاکمه سي. خو د حمدالله نازک ورور عطا الله ته او جمال اغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې شکیل دي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلۍ کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه یې د رایو صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی د دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وښیي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دي دغه موضوع وڅېړي.
او نه زه په خبر یم او که چیرې ما راغوښتې مهرباني هغه بې قمندانۍ څخه چې د اسلام دغه کښې هم لمبرونه چې ټوله راوباسي یا چې زما د ثبت راوړي که ما د ده سره خبرې کړي یا که ما ده ته زنګ والي هغه ټوله راوځي لمبرونه راوځي باسي مهرباني.
او بیا موږ خصوصا پر سرنوالۍ پر قمندانۍ پر امنیتي ملي پر ټولو ارګانو مو دا غږ دی چې دغه کسان چې سرنوالۍ ته معرفي چې د جي د دوی موضوع وڅېړي او دوی چې راکش کړي اوس ټوله غورځېده دي چې کابل ته کړلي دي چې پرون هم زه ټوله ورځ په دوی پسې ګرځېدلم قمندانۍ ته امنیتي ملي ته ټولو ځایو ته پسې ولاړم اخر چې مو معلومات وکړي دوی ګرده کابل ته غورځېده دي چې راځي چې د مطبوعاتو مخکې چې دلې کښېني کوم شواهد چې دوی لري د اختطافو د شکنجې او د بل ټولو مطبوعاتو ځوانانو ته چې ښکاره کړي چې تشویشونه راپسې.
بلخوا د کندهار د ټاکنو کمیسون مشر نعمت الله وردک د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په یوه استولي مکتوب کې د کمیسون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناوړه چلند د تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عینې وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوې موضوع به په کره ډول وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي د اروزګان د ورزشي امیریت د ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژو کې د فساد خبره ورکوي. د اروزګان ولایت د ورزشي امیریت چارواکو ازادي راډیو ته ویل شي په دې ولایت کې د ورزشي امیریت ادارې تعمیر په پلي کېدونکو پروژه کې فساد موجود و. نور حل د شریف الله شرافت په ریپورټ کې.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ورزشي امیریت لپاره د نوي جوړېدونکي ادارې تعمیر په پروژه کې په زیاته پیمانه فساد موجود دی خو وایي مسؤلین ورته لاس تر زنه ناست دي. د ورزشي امیریت امیر قدرت الله الفات ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې تعمیر درې منزله دی او په 25 میلیونه افغانۍ قرارداد له یو خصوصي شرکت سره سوی او په خبره یې چې په هغه ډول نه جوړېږي لکه څنګه چې په قرارداد کې ذکر سوی او تر هغه په زیات اندازه په ټیټ کیفیت جوړېږي. نوموړی وایي د مختلفو ادارو ساختماني انجینرانو له دغه پروژې څارنه کړې او شرکت ته یې په جورنال کې لیکلي چې کار دي ناسم دی خو د شرکت مسؤلین غوږ پرې نه ګروي او په ډاډه زړه یې خپل کار روان کړی دی.
دا تعمیر ډېر نیمګړتیاوې لري. په څو واره انجینران موږ معرف کړي د مختلفو ادارو څخه چې دي راغلي دي نظارت یې کړی دی په جورنال کې ورته لیکي چې دا مشکلات لري خو بیا هم هغه مشکلات شرکت خوا نه دي حل سوي.
دغه مسولین له ولایتي او مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یاد پروژه چې په غیر قانوني توګه مخ تړل کیږي باید مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد شرکت له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نسو. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د ورزشي امریت د اداري ودانۍ په پروژه کې فساد موجود دی، بلکې په ټولو پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یاد شورا مرستیال محمد کریم کریمی پر دولت غږ وکړ چې په پروژو کې د فساد مخه ونیسي.
نه دا یوه پروژه چې د منلو وړ ده، د ملت روزګانیانو ته یادو شرکتو ته انجینري نګان ډېرې داسې پروژې مرلور په روزګان کې، خصوصا د امریتي ورزشي پروژه نه فکر کوم د دین علاوه موږ ته یې سره نور هم شریکه کړو. د امریتي ورزشي پروژه قطعاً د معیار او د سټنډر او د انجینري اصولو د قابل اعتبار نه ده. زما رسمان مو غوښتنه د ښارسازۍ د وسارت څخه کړې ده او رسمان مو غوښتنه نن په اداري مجلس کې مې دا وکړله چې پر دغو پروژو د سر غور وشي.
د ولایت مقام مسولین هم په یو شمیر پروژو کې فساد مني، خو وايي دا څه د دوی د ماموریت نه مخ کې و. د دغه ولایت سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې، ولې نوموړي د ورزشي امریت د ودانۍ په پروژه کې له فساد بې خبري وشودل.
رښتیا هم په مجموع کې د روزګان د پخوانو پروژو نه ولسونه رضایت نه لري او نه ته ادارې رضایت لري، خو تیر کارونه خو بیم شوي دي. خو د نوې کې کوم مشکل راځي هغه مونږ انجینری ټیم لرو، وخت په وخت باندې د هغې نه نظارت کېږي، مونږ تخنیکي ټیم نظر زه اخلم، د هغې نه وروسته په همغسې د قانون مطابق اجرات کوم.
دا فده سیال کې دي چې له دې وړاندې د اروزګان والی هم منلی و چې په یو شمېر پروژو کې فساد موجود دی. د یادونې وړ دی چې له دې څه موده وړاندې هم د دغه ولایت د کور او ښار جوړونې رئیس او یو تن انجینر د ملي امنیت ادارې لخوا د بډي یا رشوت اخیستو په تور ونیول سو، چې له یو ساختماني شرکت له مسول څخه یې اخیستلې او تر اوسه هم په زندان کې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې د غورزنګي وغړي ګلالی اسماعیل چې په ورستوي کې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوی وو او بیا خوش شو، وایي د نیول کېدو پر مهال د دیرشو ساعتونو لپاره د پولیسو له یو ماموریت څخه بل ته انتقالېدل او کورنۍ ورته په اندېښنه کې وه. بیرمن اسماعیل د هغه لاریونونو په لړۍ کې نیول شوی و چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو فعال ارمان لوڼی د وژلو پر وړاندې د اعتراض لپاره په ټول پاکستان کې پیل شوي. په اړه یې احمد تکل تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د پاکستان د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل د پولیسو له توقیف څخه خوشې شوه. پاکستاني چارواکو ګلالۍ اسماعیل وروسته له هغه خوشې کړه چې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل دا میرمن او نور فعالان په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د نورو نیول شویو غړو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. میرمن اسماعیل او د دې غورځنګ اولس نور غړي د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو لاریون کې د ګډون پر مهال ونیول شول. دا غونډه د پی ټی ایم د سوله غوښتونکو غورځنګ د یو فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره جوړه شوې وه. پی ټی ایم د لونی د قتل تور د پاکستان پر پولیسو لګولای او وایي چې پولیسو نوموړی د ټوپکو په کندغونو وهلی او وژلی دی. ګلالۍ اسماعیل د چهارشنبه په ورځ ناوخته خوشې شوه. هغې پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل پولیسو د دې د نیولو لپاره هیڅ راز قانوني دلایل نه درلودل.
ما باندې هیڅ قسم له چارجز نو زما باندې لکه دا ما ته خوای ټایم کې پته نه لګي دل چې د ما باندې څه جوړ کړی دي او ما ته نه خی کې دي شي خو زه بهر راوتلم نو ما ته پته ولګي دل چې دا خو ما باندې هیڅ قسم چارجز ما ته خو نو خولي نه زما وکیل ته خولي وسه.
ګلالۍ وایي د دې د کورنۍ لپاره ډیره ګرانه وه ځکه پولیسو دا له یو توقیف ځای څخه بل ته انتقالوله او کورنۍ خبره نه وه چې دا چیرته ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې ګلالۍ او د پی ټی ایم نورو غړو د پاکستان د دولت ضد شعارونه ورکول. ګلالۍ اسماعیل په تیره اکتوبر میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه غونډه کې له وینا وروسته د لنډ وخت لپاره نیول شوې وه، خو په روانه اونۍ کې د هغې توقیف او ورپسې د لنډ وخت لپاره یې ترای تم کېدل پر ټولنیزو شبکو د خلکو سخته غوسه وپاروله او د پی ټی ایم مینوالو پر ټولنیزو شبکو د ګلالۍ چیرته ده تر هشټګ لاندې پراخ کمپاین پیل کړ. د بخنه د نړیوال سازمان چیرون کې رابې محمود فرانس پرس خبري اژانس ته وویل کڅ هم ګلالې اوس خوشی شوې ده خو د بشري حقوقو د یوې مدافع فعال پتوګه د هغې ژوند تر اوسه هم خوندې نه دی. میرمن محمود وای دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې دولت سولیز مظاهره چیان پنهخه کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو زموږه آزادۍ رادیو ناوړه وسم په مخکې ور بیا د مهم خبرونو سرټکو ته ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. خغلی دا سرګندونی پرون د ملي پولیسو د ځنګلو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي. په سرپل ولایت کې د هوان د یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی دی. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخ کړي. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قمندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي ځورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دوستانو وسم مخکې له دینه چې د ازادۍ راډیو دوه ونیس پروګرامونه چې یو د ماشومانو د حقونو په اړه دی او بل کور کلی پروګرام دی درته وړاندې کړو. د خبرونه وروسته ریپورت راخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وخت په لوړه کچه د ترانزیتي ستونزو د هواري خبر ورکي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل افغان سوداګر او موټر چلوونکي د بل هر وخت په مقایسه وسلو سهولتونو سره بیلا بیلې پرانستې لارې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي غوړېدلې سوداګري او ترانزیتي اسانتیاوې باید په بازارونو او د خلکو په ژوند مثبت اغیز راولي. په دې اړه د یوسف خان زدران ریپورت او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام خپرې کی او په هغې پسې کور کلی مه هیروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه داسې مهال د ترانزیټي ستونزو د هواري خبره کوي چې دا وخت افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې پرانیستې اړیکې لري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل دې ته په کتو دا وخت د افغان سوداګرو او موټر چلوونکو 80% ترانزیټي ستونزې هوارې شوې دي.
مونږ د یو وابستګۍ نه خلاصېږو چې دا ډېره اساسي مسله ده. د وحدت ملي حکومت یو لاستراوړنه چې ډېر جدي هغه دا چې په ټولو هغه ظرفیتونو چې په خوا موجود او امکانات پکې نه وو په دې باندې منظم کار وشو او اوس مونږ په نورمال شکل باندې زموږ مالونه د دغه لارو نزی او راځي. یو مونږ د ترانزیتي ستونزو نه تقریبا 80% خلاص شوو.
د ښاغلی الکوزی په خبره دی کار د سوداګرو ترمنځ سالم سیالي او افغانستان ته د بیلابیلو مالونو د واردولو او ورڅخه د صادرولو زمينه برابره کړې ده. د وی سوداګر اوس داسې لار غوره کوي چې ګټه ډېره او لیک درا لیک دی اسانه وي. له دې وړاندې د افغانستان ډېر اعتقاد کراچۍ پر بندر و خو په دې وروستیو کې د اخینې بندر شیرخان بندر حیرتان بندر چابهار بندر لاجورد لارې او ډیرو هوایی دالیزونو څخه استفاده افغان سوداګر تر ډیره لټړلې حالت ته باسلی دي. د ته پکتو د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان لدیډل سید رحمان عمران وای د ترانزیټي ستونزو حل مستقیما په بازارونو اغیز لري.
زوین چې کچیر دغه د حل شوی نو باید اول نرخونو کې کمای راشي. د کومه ګټه د دې ده چې من هغه تازه مواد کول شي پل وخت بازار دلته راوړو ځکه چې هغه ترانزیټي ستونزې مو چې پخوا وي چې په ورځو ورځو دا شی ځنډېدل واتمن هغه شی وخت چې څومره پېتېر شي د هغې په کیفیت کې طبیعي ده چې یو څه کمی زیاتی به راځي تر څنګ سره خپلې سرمایه ګذاري باندې اثرات لري.
ښاغلی عمران وایي د ترانزیټي ستونزو هوارۍ د نرخونو تر څنګ په کیفیت هم مثبت اغېز شیندي او په ټوله کې دا کار د بازارونو لا غوړېدا ته زمینې برابروي.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال غڅ د چ انسان له بیل بیل سیستم تو سره مخ کولای شي. نن په همدې کله غږی ګول مونږ سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروسته کلونو کې په خوانځیو کې انجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کمخونی نه وقایه کیږي، که په دې کله معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپونې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په خوانځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کمخونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې له نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوان نجونې چې دغه لسونه تر 1900 کلو پورې مرونه دي، یا په مکاتبو خوانځیو کې د 5م تر 12م صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دی چې دوی میندې شي، نو دوی باید هغه د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونۍ چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې له نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه برنامه په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامه په اساس باندې رامنځته شو.
اګه درته وایي چې په کوم ولایتو کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کمخونی څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجونې هر هفته مېش کې څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منه اخلي.
اکلس په خوانځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توضیح کیږي یا ورکول کیږي، ممانعت خو بنه کوي، تاسو کوم ستونزه سره مخ شوی یې؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه ورستیو کې ځنې مخارب عناصر دغه سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو په ارتباط باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجونی چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیک مرغه موږ د دې د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپرې شوې، دغه پسند کې بیا موږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبره کړل، بیا هم پراتونکو کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې ترڅو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت په ارتباط باندې لوښي.
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګم دي، که غي مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټور تمام سوي؟
مثبت تاثیرات خوري دي، که تاسو لاشي خوځیو کې پښتنه وکي یا مونږ ته لیو د خوځیو څخه ملیدنه کړی ده، دا غوی لوینه مخې دوی وایي چې په خو باندې د سډیر کې سونه نړیری واقع دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د مزوفیت براغ او منی د کمزورتي علامه به راغل دوی به کلینیک کوند ته یا روغتي مراکز ته لګل، دوی وسوي تقریبا په کې 85% نه بده کې کمواله راغله دي، چې شاید هغه د کمخونی وجب د دین علاوه موږ په خپل معنی د دې په خاطر منځ دغه برنامه تطبیقي پروګرام تطبیقي چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري کنه لري، د دې لپاره موږ یو سروي وکړل، یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړي کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروي میتود دی چې دوه ولایتونو هم داسې انتخاب کړل چې په هغه کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی او دوه